قدر من اريد كل ترار سلم ريز ما وزما د همکاران وسلمنا او نیک هیلو منی نن د چهارشنبه ما شام د 2013 میلادی کال د اکتوبر د میاشتې لسمه چې د 1319 میجری شمسی کال د میزان د میاشتې د 13 نیټه سره برابر ده دا د خپلن شپې خبرونه ستاسو د خوشی او روغتیا په هیله شروع کوم. په دا خبرونه کې د ورځې او مهمو پیښو ته په کتنه کې به په کابل کښې د افغانستان د ملي پرمختګ د ګوند مشر سیاسي څېړونکی کارپو او د کابل څخه مستقل کاندید ښاغلي عبدالي مالک مرکه، د روغتیا په خبرونه کښې به په لندن کښې د داخله چارو د متخصص شاغلی ډاکټر همایون ویدی خبرې د داخله مرضیو په اړه، او د پروګرام په آخر کښې به د ناشناس په آواز کښې یو خوږه سندره هم واوري. د ورځې او مهمو پیښو ته یوه کتنه.
نظر بر رویدادهای مهم روز.
گرانو او قدر منو اوریدونکو، په دغه اونۍ کې هم د نړۍ او افغانستان ورځپاڼو د افغانستان په اړه بېلابېلې لیکنې کړې دي. ایکانومیک ټایمز ورځپاڼې اسلام آباد ته د زلمي خلیلزاد پر سفر لیکنه خپره کړې ده. خلیلزاد د تیرې میاشتې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر ځانګړي استازی وټاکل سو. د سې شنبې په ورځ پاکستان ته لاړ او دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره یې وکتل. ایکانومیک ټایمز لیکي چې د خلیلزاد د ټاکلو څرګنده شوه چې واشنګټن غواړي طالبان د سولې خبرو ته واڅوي. تر دې دمه طالبانو بیا بیا د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې رد کړي دي. خلیلزاد د یکشنبې په ورځ په کابل کې له ولسمشر اشرف غني سره د سولې پر مسلې خبرې وکړلې، او ایکانومیک ټایمز لیکي چې په افغانستان کې د سولې لپاره د پاکستان همکاري ډېره مهمه ده. ورځپاڼې لیکي داسې باور کېږي چې د پاکستان پیاوړي پوځ په سیمه کې د هند د نفوذ د مخنیوي لپاره له افغان طالبان سره خپل نږدې روابط ساتلي دي. خلیلزاد به له پاکستان، قطر، متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان ته هم لاړ شي. ډیپلوماټ خپرونې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده چې ازبکستان د افغانستان بې ثباتي ته څومره اندېښمن دی. د افغانستان د سولې خبرو کې د سیمې یو بل هیواد ازبکستان دی چې روان کال د دې خبرو لپاره د یو نړیوالې غونډې کوربه و. خپرونه لیکي کله چې شوکت میرزایوف د پاکستان ولسمشر سو، د ده نظر د افغانستان په اړه د پخواني ولسمشر په پرتله ډېر توپیر درلود. مخکې تر دې چې هغه د 2016 کال په ډسمبر کې رسمن ولسمشر سي، د ده ادارې دا وړاندیز وکړ چې خاورې د افغانستان او طالبان د سولې دپاره چمتو ده. کله چې په بیا د 2016 کال په ډسمبر کې د افغانستان ولسمشر اشرف غني ازبکستان ته ولاړ، د دواړو وادونو ترمنځ تر شلو ډېر تړونه او د اقتصادي همکارۍ، سوداګري او ازبکستان د برېښنا، انتقال، د روغتیا او تعلیم په برخو کې لاسلیک شول. همداراز د همدې سفر پر مهال تر 40 ډېر قراردادونه لاسلیک شول چې تر 500 میلیون ډالر یې ډېر ارزښت درلود. خپرونه بیا د 2013 کال په مارچ کې د افغانستان لپاره د سولې غونډې ته اشاره کوي چې تاشکند یې کوربه و. ډیپلوماټ لیکي چې دغه هلې ځلې په تیرو دوو کلونو کې د دې څرګندونه کوي چې تاشکند دې ته پاملرنه کړې ده چې له افغانستان سره څه کولی شي. اوس د میرزایف اداره دې ته لیواله ده چې د افغانستان په بیا رغونه کې رغنده ونډه ولري. خپرونه بیا لیکي چې ولسمشر میرزایوف د سیمې نورو هیوادونو هم هڅولي چې په افغانستان کې اقتصادي پروژې پلي کړي او د سولې په هڅو کې مرسته وکړي. ډیپلوماټ بیا لیکي چې په وروستۍ کې ګډو ګټو د هیوادونو غونډې ته په وینا کې میرزایوف د خبرو یو اصلي مسله د افغانستان و، او د هغو ګواښونو اندېښنه یې ښکاره کړه چې له افغانستانه نورو ته متوجه دي. هغه دې غونډې ته وویل چې په ښو وسلو سنبال ترهاګر چې مالي ملاتړ هم کېږي له منځني ختیځ افغانستان ته روان دي. همدارنګه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره روانې هلې ځلې او د ملي شورا د راتلونکي انتخابات د امنیت په اړه اندېښنې د کابل ورځپاڼو د نن ورځې لباس تودې موضوعات جوړوي. ویسا و رسپاری پا افغانستان که در سول در چنگش لپار در سیمی تا در امریکا در بحرنی چار و وزارت زنگری استاز ظلمی خلیلزاد سفر تا کتن کرده او د پاکستان د بهرنی چارو وزارت یو بیان په حواله لیکي د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمد قریشی له ظلمی خلیلزاد سره د خبرو پر مهال په افغان سوله کې د هر ډول همکاري دارو کړی دی. د ورځپاڼې په وینا خلیلزاد له پاکستاني چارواکو سره دا خبرې داسې مهال کوي چې دی خپله په دې باور دی چې پاکستان له طالبان څخه په ملاتړ په افغانستان کې د جنګ دوام هڅه کوي. ورځپاڼه په یو جلا مطلب کې د سولې د عالي شورا په اول لیکلي دي چې د بین الافغاني خبرو لپاره بې ساري موقع برابره شوې ده او هیله ده چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ ډېر ژر د سولې خبرې پیل شي. ملي آرمان ورځپاڼه بیا په افغانستان کې د روان جګړې او سولې ته د کیدونکو هلو ځلو په اړه په یو تفصیلي مطلب کې افغان حکومت او تروریستي ډلې له دې عاجزه بللې چې د سولې او یا هم د جنګ په اړه کومه پرېکړه وکړي. د ورځپاڼه په وینا په افغانستان کې روان جګړه خورا پیچلې استخباراتي جګړه ده چې ټول د یو بل پر وړاندې مبارزه کوي. ورځپاڼه لیکي پاکستان او هند، امریکا او روسیه، امریکا او ایران، پاکستان او افغانستان او بالاخره شرق او غرب په افغانستان کې د یو بل پر وړاندې په جګړه بوخت دي او د دې ورانوونکي جګړې ټول زیان افغانان پرې کوي. ورځپاڼه لیکي چې په دې جګړه کې بیا افغان حکومت د سولې بیرغ پورته کړی دی، حال دا چې توان یې نه لري. خو هیواد دولتي ورځپاڼه بیا پاکستان او سیمې ته د ظلمي خلیلزاد سفر ته خوش ښودلې ده او لیکلي دي چې دا سفر به ښې پایلې ولري. ورځپاڼه لیکلي دي چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ځانګړي استاذ ظلمي خلیلزاد په افغانستان کې په روانو ناخوالو او د هغو پر ریښو شپو دی او له یو پوخ پلان سره راوتلی دي. ورځپاڼه لیکي چې خلیلزاد به پاکستان ته د نوي حکومت د دریځ د معلومولو تر څنګ ځینو عربي هیوادونو ته هم سفر وکړي او دا به وارزوي چې دغه هیوادونه له افغان سولې سره څه راز همکاري کولی شي. هیواد په جلا مطلب کې هم په دې ټینګار کړی دی چې پر طالبانو او د دوی پر ملاتړو هیوادونو د امریکا د فشارونو له زیاتوالي پرته سولې ناشونه ده. په هلمند کې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره یو کاندید په دفتر کې له ځان وژونکي حملې وروسته د انتخاباتو د امنیت په اړه پورته شوي اندېښنې بله مهم مسله ده چې ځینو ورځپاڼو پرې بحثونه کړي دي. مسیر ورځپاڼه لیکلي چې په هلمند او ننګرهار کې د کاندیدانو په دفتر او غونډه کې ځان وژونکي حملې او ناامني د راتلونکو انتخاباتو د امنیت پر وړاندې د یو جدي ګواښ تصور رامنځته کوي. ورځپاڼه لیکلي دي حکومت امنیتي ادارې چې د انتخاباتو د امنیت ډاډ ورکوي د داسې حملو وروسته پر پله پر کاندیدانو اچوي چې ګواکې دوی ته یې معلومات نه وي ورکړي، خپل مسؤلیت نه مني چې د ورځپاڼې په وینا دا د انتخاباتو له امنیت سره یو سطحي چلند دی. ورځپاڼې د خپلې تبصرې په پای کې حکومت ته سپارښتنه کړې ده چې د انتخاباتو امنیت ته جدي پام وکړي. دنیا ورځپاڼې بیا د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د سفیر په حواله لیکلي چې دا ټولو افغانانو لپاره د منلو وړ انتخابات غواړي. ورځپاڼه لیکلي چې د اروپایي ټولنې سفیر ویلي دي چې دوی دا انتخابات په جدي توګه څاري او هڅه کوي چې له تیرو انتخاباتو توپیر ولري او رنوي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپل تبصره کې د ملي شورا د راتلونکي انتخاباتو په اړه د طالبانو اعلامیې ته کتنه کړې ده، خو لیکلي دي چې امنیتي ځواکونه به په ټول قوت سره د انتخاباتو امنیت ډاډمن کړي. ورځپاڼه لیکلي چې طالبانو اعلامیې ښیي چې دوی نه خو خپلواک دي او نه هم د ملي ګټو تعریف لري. خو ورځپاڼه لیکلي چې افغانان به په انتخاباتو کې پراخ ګډون سره د هیواد دښمنانو ته غاښ ماتوونکي ځواب ورکړي. قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د ملي پرمختګ د ګوند مشر، سیاسي څیړونکي، کارپوه او د ولسي جرګې ته د کابل مستقل کاندید ښاغلی عبدالله مالک هم دا اوس د کابل څخه زما سره ټلیفون فکر شدی. غواړم د افغانستان د مهمو مسایلو په اړه دی نظر وپوښتم. جناب مالک صاحب، تر هرڅه لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې د پاره ومنله. تاسې نه مننه
چې ماته هم دا وخت راکړو تر څو وکولی شم تاسې د لارې نه د ټولو وطنوالو سره چې څه دي بهر کې دي او که په داخل کې دي خپل نظریات شریک کړم.
ډېره مننه، مهرباني مو ده. جناب مالک صاحب، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د یوې لوري د حکومت او طالبان ترمنځ جنګ روان دی، د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد وظیفه اخیستې ده چې د افغانستان حکومت او طالبانو او د منطقې هیوادونو ترمین د سولې خبرې شروع کړي. ستاسو د نظر آیا خلیلزاد به وتوانیږي چې د سولې پروسه کې مهم رول ولوبوي او دغه اوسنی جنګ ختم کړي؟
مننه نشناسې. مخکې دې نه چې جناد خلیلزاد په مورد کې چې هغه ماموریت چې دته ورسپارل شوی دی آیا سر ته به مثبت ورسېږي او که نه، غواړم چې په عامه توګه د اوسني اوضاع او احوال چې په وطن کې په ټولنه کې حاکم ده او په عین زمان کې زموږ ولسونه ځوروي، واقعا چې هر چا ته دا احساس پیدا کېږي چې اول د سولې شعار باید راپورته کړي او د دې په مورد کې هر هغه څه چې کولی شي باید سر ته یې ورسېږي. تاسو ټول ته معلومه ده رسنیو له لارې نه به هم په جریان کې اوسېږئ، افغانستان کې داسې خونړی جنگ جریان لري او دا په دې خاطر خونړی وایم چې د ورځې که موږ ووایو په اوسط ډول د سل او د سل نه زیات حتی کسان موږ تلفات لرو چې زیاتره یې ملکي وګړي دي. دا نو داسې یو جنگ دی چې د یو سیریال په شکل باندې هر وخت چې او هر زمانه چې تېرېږي او حتی که کلونه تېرېږي پر دې سره تغییر خوري، ولی اساس و بنیاد همدا ده چې څنګه وکولی شي افغانستان د یو مستقل حاکمیت او حکومت څخه لرې وساتي او وکولی شي د دوی د هر هغه چا په واسطه باندې چې په افغانانو باندې جنګ تحمیلوي د دوی په واسطه باندې خپل اهداف په افغانستان کې ترلاسه کړي. ولی خوشبختانه به ووایو چې په مقابل کې افغانان هم اوس دا درک کړی دی او پوه شوي دي په ټول متانت او شهامت سره چې په دوی کې مصالح دفاعي او امنیتي قواوې هم شامل دي چې واقعا قرباني ورکوي هره ورځ او د وطن په سنګر کې په ټینګه ولاړ دي، د وطن نه حمایت کوي او دفاع کوي، او عام ولس چې عملا په داسې یو نااعلان شوې جګړه کې مصروف دی او قرباني ورکوي، په دې ذهنیت کې دی چې واقعا افغانستان اوس د بهرنیو پاسون او لاسوهنې قرباني دی او په خاصه توګه او په ځانګړې توګه د همسایګانو د لاسوهنو قرباني شوی دی. دا کلونه کلونه چې په موږ جنګ تحمیل شوی دی د نااهلو ناسالمو انسانانو او هغه کسانو په واسطه باندې چې یا استخدام شوي دي او یا د هغوی مستقیمن مزدوران دي، د هغوی په واسطه باندې دلته جنګ مستویږي. ولی ذهنیت په داسې حالاتو کې واقعا عامه ذهنیت داسې دی چې په لومړي قدم کې باید دغه جنگ په ټول باید ختم شي. لومړی او په اصطلاح هغه لومړی دنده چې اوس د افغانانو په مخ کې ده او باید سر ته ورسېږي هغه هم همدغه د جنگ حالت دی چې باید سر ته ورسېږي. نو په دې بنیاد باندې ستاسې د دویم سوال په مورد کې چې خلیلزاد اوس په دې برخې کې یو ماموریت د خپل مملکت یا دولت ته خو اخیستی دی، څنګه وبه کولی شي که وبه نشي کولی، دا اساسا د هغه جوانبو پورې اړه لري کوم چې په جنګ کې داخل دي. ولی بې تاثیره هم نه بولو، دا په دې خاطر باندې چې دا د امریکا دولت او لوی هیواد دی، هغه هیواد دی چې عملا په افغانستان کې شامل دی. په ټولو مسایلو کې د دوی هم عسکر په دې ځای کې قرباني کېږي، د دوی اقتصاد هم دلته مصرفېږي. دا ټول هغه څه دي چې عملا امریکا اوس په افغانستان کې هغه خپل رول واقعا رول لوبولی شي او باید وی لوبوي. نو موږ یې په نیک فعال نیسو، دغه چې په داسې شرایطو کې چې موږ ډېر ځورېږو، افغانان ټول ځورېږي، د جنګ نه ستړي دي، د سولې خبره د هر چا په خوله کې ده، هر څه افغانانو د لاسه ورکړي دي، په دې انتظار دي هر هغه څوک چې د سولې د پروګرام یا د سولې یو معاملې د سولې یو لارې دپاره هلې ځلې کوي چې سور رامنځته کړي، واقعا ټول ورته لبیک وایي. موږ هم په خپل نوبت سره البته افغانان چې په دې کابل کې اوسېږي او یا په ټول افغانستان کې په سیاسي لحاظ باندې وظیفه لرو او حق لرو چې هر څوک چې د سولې دپاره اواز پورته کړي موږ یې باید تایید کړو، دا ځکه چې افغانان په لومړي قدم کې سولې ته ډېر ضرورت لري. نو تر اوسه پورې دا چې جانبي قواوې او اړخونه چې په جنگ کې دي آیا دوی به د خپلو خبرو ته چې لکه څنګه چې مطرح کېږي ثابت وي او که نه لکه څنګه چې کلونه کلونه دغه چې په موږ باندې داسې پروګرامونه ازمایلي دي په موږ باندې دا پروګرامونه تیر کړي دي ولې بیا هم نتیجې ته نه یو رسېدلي موږ نو امید لرو او په عین زمان کې د امریکا د هیواد نه داسې غوښتنه لرو چې په یو قوت سره د خپلې دغه ماموریت نه چې خلیلزاد ته ورکړی دی او ورسپارلی دی دی باید دفاع وکړي او حمایت وکړي او که داسې د سستو ټینګ سیاست نه استفاده وکړي چې کله شاته شي او کله بیا رامخته شي نو بیا په دې وخت کې نو افغانان چې امیدواره وي بیا ناهیله کېږي او دا ناهیلي بیا چونکې په سختو شرایطو کې ژوند کوي تقریبا پوزې ته راغلي دي د جنګ نه زه داسې عقیده لرم چې د تل لپاره بیا دوی ناامیده شي دا ځکه چې تقریبا څه کم شل کاله وشولو چې دا سفرونه او دا ماموریتونه او دا وظایف چې په مختلفو کلونو کې او زمانو کې سرته رسېدلي دي اخره کې فقط په یو جواب باندې خلاصه کړي دي چې سوله رامنځته نه شول او دا وظیفه سرته ونه رسېده نو په دې بنیاد باندې زه عقیده لرم او امید لرم چې دا واری به زیدخله هیوادونه په یو مسؤلیت سره او دا د دې مسؤلیت تر شا باید قوت موجود وي په یو قوت سره د دې خپلې وظیفې نه چې ورکړ شوې ده او هدف یې دی پلان یې دی د دې نه باید حمایت وکړي تر څو په افغانستان کې سوله رامنځته شي
مننه کومو هیوادونو ته چې خلیلزاد سفر پیل کړی دی دغه هیوادونو رول تاسو په افغانستان کې څنګه سړي البته د سولې په پروسه کې آیا دا هیوادونه په خاص توګه پاکستان به پر رښتیا هغه وادي چې د سولې په اړه ورکوي په عمل کې پیدا کړي په داسې حال کې چې پرون د دغه هیواد بهرنی چارو وزیر خلیلزاد دا وعده ورکړه چې پاکستان په ټول توان د افغانستان په سوله کې برخه واخلي آیا د دې پر داسې وعدو باندې اعتماد کېدای شي
همدغه تشویشونه دي چې همیشه موږ تاسې مطرح کوو او باید یې مطرح کړو د افغانستان جنګ لکه مخکې چې مې درته یادونه وکړه بودونه زیات دي او خاصه په ځانګړې توګه همسایه هیوادونه جدي رول لري خدای دې وکړي چې دا واري په دې ځل کې د خلیلزاد وظیفه او هغه څه چې سرته رسوي د ټولو اړخونو سره مطرح او د دوی هغه څه چې باید وعده ورکړي دوی ترلاسه کړي وي که چېرته که یوازې د پاکستان په دې وعدو باندې موږ اتکا وکړو او اکتفا وکړو فکر کوم موږ به اشتباه کړي وي ځکه هر سفر چې د افغانستان د دولت یا د نورو هیوادونو چې په دې اړخ کې پاکستان ته کړي دي همیشه دپاره همدغه یو جواب ورکوي چې موږ په جنګ کې دخیل نه یو او خپله همکاري وکړو دا د همکارۍ جواب فکر کوم چې تکراری دی فقط دې ته باید موږ منتظر اوسېږو او حتی په دې باندې فشار راوړو چې عملي ګامونه واخلي په دې اړوند باندې که چېرته عملي ګام وانخلي او په همدې خلاصه کړي چې موږ همکاري کوو او موږ د سولې سره همکار یو فکر کوم چې دا د همکارۍ مسله نوره په اصطلاح همکاري زده شوې ده دا په دې معنی چې هر شی چې تکرار شي او عملي جنبه ونه لري او عملي جامې وانه غوندي عملا هغه خپل اهمیت و ماهیت ته لاسه ورکوي په هر صورت که په لفظي وي او که په عملي وي تر کومه ځایه پورې چې د سولې شعار او اواز پورته کېږي افغان ولس او د دې وطن ټول اصیل بچیان او ټول سیاسي کړیو حلقات چې موجود دي د دې نه حمایت کوي او د دې په انتظار وي چې د دې نتایج مثبت داوري راووځي
همدارنګه د دې تر مخه روسانو هم د دې ته په تلاش پیل کړی و چې د افغانستان حکومت او طالبان ترمن د سولې خبرې وسی چې یو ځل یې په ماسکو کې غونډه جوړه کړې وه چې د افغانستان د دولت د مخالفت په اساس بیرته وځنډله بیا د افغانستان او روسیې ترمنځ د دې غونډې د بیا جوړولو په خاطر خبرې شروع شوې چې بې نتیجې پای ته ورسېدلې ستاسو تر نظره د دې غونډې د نه جوړېدلو هیلت څه دی او د روسانو رول او نقش د سولې په خبرو کې تاسو څنګه څېړئ
خبره همدا ده ما مخیال چې زمونږ جنگ وسو بودی دی په ځانګړې توګه همسایه هیوادونه او هغه همسایه هیوادونه چې په لویو قدرتو پورې تړلي دي دا پکې رول لري. د دې جمهوریت څخه یو هم روسیه ده چې په افغانستان کې خپل ځانګړی رول لوبولی شي. ټول زموږ استاسو دوستان چې دلته یو په دې فکر یو زه هغه دا دی چې په افغانستان کې په ډېره فیصدي باندې چې په دې جنګ کې اوس شامل دي د پاکستان هیواد دی او د هغې په خوا کې ایران هیواد هم دی. دا دواړه هیوادونه بیا بینلري حمایه کوونکي لري او کله چې دوی په ستونزو سره مخامخ کیږي بیا دوی هغه اړونده هیوادونه چې دوی نه حمایت کوي دوی ته هم مراجعه کوي. نو د روسیې رول په منطقوي لحاظ باندې په دې خاطر چې دلته د امریکا ستراتیژیکي ګټې مطرح دي د امریکایي قواو حضور په افغانستان کې دوی خپل نظریات لري خپل مخالفتونه لري خپل تشویشونه لري او کوشش کوي چې په افغانستان کې دا د سولې پروګرام او پروسه یوازې د امریکایانو او یا د نورو هغه غربي هیوادونو چې عملا دلته مطرح دي او شامل دي د دوی په واسطه حل نشي. دوی کوشش کوي چې په دې که د سولې پروګرام وي او حتی که د جنګ پروګرام هم وي دوی په دې کې داخل باید اوسي. تاسو ته به په یاد وي او عملا به ګوري چې ډېر وختونو کې طالبان هغه څوک دي چې مثلا مخکې د شوروي او د روسیې او د چا او چا په ضد باندې په څه ډول نظریات درلودل ولې اوس چې د دوی او د دوی د حمایه کوونکو اړخونه د روسانو سره خاص مناسبات لري کوشش کوي چې دغه مناسبات په دې شکل باندې وساتي چې په راتلونکي کې که د سولې پروګرام وي او که د جنګ پروګرام وي دوی هم په پروسه کې ورداخل وګڼي او داخل یې کړي. د دې په خوا کې ایران هم په همدې شکل په دې نظر دی بناء د روسانو دغه هلې ځلې کړي وي او یو وارې بیا سره ناکامې شولې په دې معنی چې دلته د افغانستان دولت جدي مخالفت وښودلو افغانستان د خوا نه دا طرحه شوله چې د سولې د پروګرام ملکیت د افغانانو په اختیار کې دی نه د بل چا او هر هغه څوک چې پخپل سر باندې د هر چا سره بحث کوي پروتوکولونه کوي او یا نظریات شریکوي دا په دوی پورې اړه لري. په همدې لحاظ باندې چې هغوی دغه د ملاقاتونو نه هم تیر شولو دغه مجلسونو نه هم تیر شولو او موضوع بیرته بل انکشاف رامنځته کړو او هغه انکشاف دا دی چې اوس امریکایانو مستقیمه رهبري په اصطلاح د سولې د پروګرام په غاړه واخیسته. وګورو چې په دې ځای کې د دوی نورو زیدخلو قواوو او د ټولو هغه همسایه هیوادونو عکس العمل به وروسته څنګه وي. په هر صورت په اصولو کې موږ هم په دې عقیده یو چې د سولې پروګرام باید اصلي محور ګرځوونکي د افغانستان دولت اوسېږي هغه اړخونه چې په دې پروسه کې د دې کار سره همکاري کولی شي دا به د افغانانو په ګټه وي.
همدارنګه څو ورځې مخکې د افغانستان د بهرنۍ چارو د وزیر مرستیال خلیل کرزي پر دې اعتراف وکړ چې د امریکا او روسیې ترمنځ کړکیچ به چې د سوریې پر سر پیل شوی دی د افغانستان پر مسلې به نور منفي تاثیر وکړي او دوی غواړي دا جګړه دې خواته راوړي په دې اړه اندېښنې وښودلې. همدارنګه د دوی ترمنځ تر اوسه داسې پر دغه خبرو باندې هم جنجال دی د امریکا او د روسیې هر یو غواړي چې دغه منځګړي دوی وکړي لکه اوس چې تاسې مخکې اشاره ورته وکړله. په داسې یو حالت کې چې د دوو قدرتونو د افغانستان پر سر باندې یو تفاهم ته نوي رسیدلي آیا د سولې هلې ځلې به پایلې ولري؟
هېڅکله به موږ به منفي ګرا نه اوسېږو کوشش به کوو چې مثبت فکر او نظر ولرو. ولې سوال دې دقیق دی په افغانستان کې لکه ما مخکې عرض وکړلو لوی قدرتونه په شکل د اشکالو دخیل دي که په مخالفت کې دي که په موافقت کې دي په شکل د اشکالو دخیل دي او دا زمونږ د همسایګانو سره اړیکې لري. دا یو معادله جوړول چې فرض مثال روسان او امریکایان په روسوریه کې سره په جنجال کې واوښتېدل په مخالفت کې واوښتېدل نو اوس به دا جنگ او دا جنجال به افغانستان ته راانتقالوي. ډېر چې مونږ هم بېګانه نه یو او په دې سره آشنا یو په دې پوهېږو احساسوي دلته داعش د کومې ځای نه د خلیج نه راروانېږي او افغانستان کې او دلته خپل وظایف سرته رسوي او جنگ شروع کوي. دا خپل هغه سوالونه دي نه کومې لار نه راغله څنګه راغله څنګه تمویلېږي او په ډېر قوت سره په افغانستان کې څنګه تمویلېږي دا هغه سوال نه دي چې ټول افغانان سره موجود دي. ولی ستاسو د نظر او سوال سره زه موافق یم، کله چې دوی په خپلو منځو کې د سولې پروګرام باندې یو بینلی توافق نه وي رامنځته کړی او دې سره نوی اصلاح شوي په دې باندې چې راځي په افغانستان کې باید سوله راولو او سوله باید رامنځته شي، دا جنجال واقعا صادقانه نه دی. هر هغه څوک چې دوی په مورد کې هلې ځلې کوي او غیر عملي هم دی، دا ځکه چې یو اړخ که وفادار وي د سولې دپاره یا د سولې سره، بل اړخ چې موافق نه وي، مخکې ما وویل جنګي اړخونه او د هغوی حمایه کوونکي، هغوی چې موافق نه وي معلومداره دا پروسه د جنګ سرته نه رسیږي او معلومداره چې سوله نه رامنځته کیږي، معلومداره چې بیا به هم جنګ روان وي. لکه څنګه چې ما مخکې ویلې، داسې توافقات هلې ځلې کلونه کلونه وشول، حتی د دې تاریخ ډېر 15-20 کلونو په اوږدو کې داسې سلسله توافقات او هلې ځلې شوي دي، ولې بې نتیجې پاتې شوي دي. ډېره اساسي نقطه دا ده په دې وطن کې هغه کسانو چې د خپلو ګټو په خاطر باندې دا څو کلونه جنګونه را شروع کړي دي، دوی خپلو اهدافو ته کوشش کوي چې ځان ورسوي، تر څو چې نه وي رسېدلی هم د جنګ په مورد کې چنې وهي او هم د سولې په مورد کې چنې وهي. کله چې په ګټه وي سوله مختل کوي او کله چې په ګټه نه وي سولې نه بیا اوایي تېرېږي. همدا حلت دی چې د جنګ په مورد کې ټول عملي کېږي، هر څه عملي کېږي. د سوري اختلافونه چې لا نور اختلافونه به هم دې وطن ته راشي، ولې د سولې په مورد کې دا ډول ابتکار بیا هېچا ونه کړلو او هېڅوک دې ته صادق پاتې نه شولو چې په افغانستان کې د ټولو جنګي اړخونو مخه ونیسي، ټولو جنګي اړخونو باندې فشار راوړي، ټول جنګي اړخونه په دې باندې قانع کړي چې دا ولس نور د دې جنګ توان نه لري او هر څوک باید په دې باندې قانع شي چې کاملا خپل هدف ته هم نشي رسېدلی. وخت چې نشي رسېدلی دوامداره جنګ غیر دی نه چې ځورونکي حالت وي د افغان ولس لپاره او د افغانانو لپاره، بل هېڅ لاسته نشي راوړلی. نو نه دومره هیله من یو لکه څنګه چې په تبلیغاتو کې شته دی او نه دومره فعلاً دپاره په منفي اړخ ورته ګورو چې سوله به هېڅ رامنځته نه شي. زمونږ هیله زمونږ ستاسې او د ټولو افغانانو هیله دا ده چې جنګي اړخونه اول ټول منطقوي او حتی بینالمللي تفاهمات رامنځته کړي د سولې په مورد کې او پس هغې نه عملي ګامونه واخلي د سولې د اجرا په مورد کې. که دا تفاهمات رامنځته نه شي په شکل د اشکال نه به یو خوانه بیا یو جر وباسي پکې په دې سوره کې او بیا به سوله خرابوي. نو عرض مې دا دی او غوښتنه م زموږ استاسې دا د ټولو چې په افغانستان کې د سولې لپاره هلې ځلې باید کمپلیکسي اړخ ولري، جوانب ولري او ټول اړخونه باید په دې کې شامل وي، تر څو وکولی شي یوه پراخه افغان شموله او بې دغدغې یو سوله په دې وطن کې رامنځته شي.
مننه. په افغانستان کې د پارلماني انتخاباتو د پاره کمپاینونه شروع شوي دي چې تاسو هم د کابل څخه یو مستقل کاندید یاست. آیا په دغه انتخاباتو کې به څنګه چې خلک اندېښنې لري بیا به هم زورمندان وتوانېږي چې درغلي وکړي او یا د پیسو او زور په واسطه د خلکو څخه رایه ترلاسه کړي او پارلمان ته لاره پیدا کړي؟
د ژوند واقعیتونه هغه څه چې موږ ته راښیي هغه دا دي چې په تاسف سره په دې وطن کې فرهنګ داسې یو تغییر خوړلی دی او داسې یو شکل نیولی دی ځان دپاره چې اوس د انسانانو د شخصیتونو ارزیابي فقط په څو برخو کې ویني او منفي تعریفوي. پیسې چلیږي، قدرت دی، توپک دی، زور دی او یو سلسله بیر بهرنی ارتباطات یا په داخل کې ځانګړي ارتباطات دي. واقعاً چې دا یو ډیموکراتیکه پروسه ده، همیشه د پاره زموږ په ټولو اهدافو کې د ټولو روشنفکرانو په اهدافو کې دا شته دی، د احزابو په اهدافو کې شته دی چې پس په دې په افغانستان کې د ټوپک سیاست کول ناچله دي او نه باید د ټوپک سیاست وشي، بلکې دغه ډیموکراتیکه لاره چې رامنځته شوې ده د قانون مطابق باید سرته ورسیږي د دې او د جملې نه پارلماني انتخابات په دې افغانستان کې څو ځله سرته ورسېدل، متاسفانه تر اوسه پورې زورګویانو په شکل د اشکالو باندې د خپل ځان دپاره د خپل زور نه کار اخیستی دی. دا په دې زور کې توپک شامل دی، په دې زور کې مناسبات شامل دي، په دې زور کې پیسې شامل دي، په دې زور کې نور ډول هغه ناروا کارونه شامل دي چې باید نه وي. نو دوه اړخه اوس دلته په جنګ کې دي، یو زور ګویان دي جمع د هغه تنظیمونو مشرانو یا ازامن دي، او د هغې په خوا کې هغه پیسه داران دي چې په شکل دا ناروا شکل یې پیسې پیدا کړي دي، او عملا یې اوس سیاست ته پناه وړې ده او سیاست هم کوي، د سیاست له لارې نه غواړي چې د خپلو ګټو نه حمایت وکړي او خپلې ګټې وساتي. دغه فرهنګ په نظر کې نیولو سره پخوا کې روشن فکر طبقه او یا هغه روڼ اندي چې علاقه لري په وطن کې البته سالم سیاست وکړي، د وطن د خلکو دپاره خدمتګار اوسېږي، د وطن دپاره ښه حکومت ولري، دوی هم بې برخې نه دي. سره د دې چې دغه په اصطلاح دغه اړخونه چې اوس په انتخاباتو کې زیات رول لري دوی نه لري، هغه په دې معنی چې نه پیسې لري نه مناسبات لري او نه کوم د ټوپک نه استفاده کولی شي. ولې بله لاره هم نشته تر څو چې سیاستمداران او هغه کس روشنفکران چې ځان مطرح نه کړي او میدان ته راونه وځي او دې ته پناه یوسي چې زه خو هر تل لپاره دي دا ټوپک والا او مفسدین دي په موږ باندې حکومت کوي او هره لاره دي دوی په اختیار کې وي، زه فکر کوم دا به یو ضعیفه سیاست وي او یو ناکاره سیاست وي او یو ناکاره لاره به وي چې موږ پناه وړو دې ته چې موږ هیڅ نشو کولی. بناءً هم مو دعوت کړي دي، هم ورته تبلیغ کړی دی او هم پکې شامل دي په دې پروګرام کې اوس چې د هغې د جملې نه یو زه هم یم. موږ ځان کاندید کړی دی، موږ د هیڅ دغه ناروا اړخونو نه چې پیسې لګول دي، د زور نه استفاده کول دي یا د داسې حلقاتو په وسیله باندې چې هغه رول لري په انتخاباتو کې د فساد له لارې نه کار اخیستل دي، دې نه موږ کار نه اخلو. ولې بیا هم کوشش کوو چې ځان مطرح کړو، ولس په دې قانع کړو، ولس ته خپل پیغام ورسوو او ولس باید دا ومني او دا واوري. یواري شي د تل لپاره دا د ځان خرڅول، د خپل رای خرڅول، د خپل اهدافو خرڅول، دا په یو بوجۍ وړو او یو ټیم غړو باندې او یا په یو سل ډالرو باندې دا د دوی ګټې نه ترلاسه کوي. دوی خپلو اساسي ژوند ته نشي رسولی، دوی خپلو اساسي اهدافو ته نشي رسولی. خوشبختانه به ووایم دغه دوه دورې چې دلته په افغانستان کې پارلماني دولتونه په اصطلاح او پارلمان ولسي جرګه او مشرانو جرګه تېره شوله، او د دوی د کړنو او د اعمالو په نتیجه کې ولس کاملا د دوی نه ناراضه دی او زیات کوشش کوي ولسونه چې دو حالت انتخاب کړي دي. هغه کسان چې پوهېږي کوشش کوي چې روشنفکرانو سره په ارتباط کې شي، د دوی نه حمایت کړي، او هغه چې نه پوهېږي کاملا دې د انتخابات سره بایکاټ کړی دی او قرار ناست دي، ناامیده دي د پارلمانو نه، ناامیده دي د انتخاباتو نه. ولې زموږ د ټولو روشنفکرانو وظیفه دا ده چې خلک باید وهڅوو، دا پروسه باید زموږ د کار په نتیجه کې رانه شي، زموږ د وظایفو په نتیجه کې باید عملا داسې سرته ورسېږي تر څو وکولی شي په راتلونکي کې که په دې دوره کې نه وي په راتلونکو دورو کې ولس دې ته اماده وي چې د خپلو خونمندګانو نه حمایت وکړي. اوس نو په افغانستان کې دغه جنګ روان دی، یو اړخ ته ښه پراخه پیسې مصرفېږي او د نورو وسیلو نه استفاده کېږي، او بل اړخ کمپاین کوي، هلې ځلې کوي، ولسونو ته مراجعه کوي، کوټو ته حجرو ته ورځي، د هغوی سره خبرې کوي، قناعت ورته ورکوي تر څو کولی شي په راتلونکي کې د اوږده ژوند په خاطر او د ښه ژوند په خاطر باندې د دې مفسدینو نه دوی راوګرځوي او په اصولي لاره او سمه لاره باندې دوی سوخ شي. تشکر.
د بلې لوري د انتخاباتو د کمیسیون په اړه هم یو شمېر تنظیمونو، سازمانونو او اشخاصو نیوکې کړي دي او اندېښنې لري. مثال په ډول وایي چې د بایومیټریک سیستم هسې کولی چې په ټول مرکزو ته ورسول سي او درغلي مخه ونیول سي. همدارنګه اندیښنې لري چې د انتخابات په ورځ به د بدامنیو په اساس ډېر مرکزونه تړلي پاتې وي، او دارنګه نورې اندیښنې لري خپل د کمیسیون د ترکیب په اړه باندې. تاسو دې دغه اندیښنې څنګه څېړئ چې د انتخاباتو کمیسیون به وکولی شي چې دغه انتخابات شفاف کړي؟
د انتخاباتو شفافیت یوازې په کمیسیون پورې هم اړه نه لري، بلکې دا ټول اولس پورې او ټول هغه کسانو چې په انتخاباتو شامل کسان دي. دا چې په لومړیو وختو کې ټولو هغه مخالفینو چې البته دولت مخالفینو او یا په دې کې سیاسي عذاب یو تعداد سیاسي عذاب هم ورګډ شو چې دا انتخابات به شفاف شي، او یوازینۍ لارې ورته د بایومیټریک سیستم رامنځته کړلو او پیشنهاد یې کړلو. دولت د هغوی سره موافقه وکړله، او هغه دی چې عملا اوس ټول هغه وسایل او ذرایع چې د بایومیټریک دپاره د هغې د پروګرام د تطبیق دپاره لازم و هغې اماده کړله. ولې په هر صورت بیا هم زه د دې په خوا کې وایم، لکه په ټوله دنیا کې چې دغه انتخابات کېږي هغه ادارې او ارګانونه چې پکې مطرح دي او چې داخل دي، دوی که خپل ماموریت او وظیفه صحیح سرته ونه رسوي معلومداره چې بیا هم د دې زمینه برابرېږي او شرایط یې برابرېږي چې دغل پکې وشي. ولې د مسله د امنیت او بې امنیتۍ ده، دا نو د دولت که ووایو چې د دوی په کنټرول کې ده هم نه ده په کنټرول کې، او که ولس هم د دې تقاضا کوي چې باید دولت یې کاملا امنیت په ټول افغانستان کې رامنځته کړي او بیا د انتخاباتو کې، دا هم مشکله ده. نو تر کومه ځایه پورې چې اوس د دولت موقف او مقام ښکاري، هغوی وایي چې هغه مراکز چې موږ عملا هغه په خپله احصایه کې نیولي دي د هغې نه دفاع کوو، هغې ځای کې امنیت رامنځته کوو. نه دا په ډاډ سره دولت ویلی شي چې دا به موږ عملي کړی شو په مکمل ډول، او نه بل څوک دې هم د دې توقع ولري چې دا دې عملي کړی شي دولت په دې شکل باندې چې دوی وایي. ولې په هر صورت د یو غیر ډیموکراتیک دولت نه که نسبي ډیموکراتیک دولت چې د نتیجو نه انتخاباتو په پایله کې رامنځته شوی وي بهتر دی نسبت هغه ته چې انتصابي دولتونه وي، او هغه څه چې بیا د هغوی خوښوي او هغه سرته رسوي. د ولسو او ولسونو رول پکې مطرح نه وي او دخیل نه وي. تشویشونه شته دی، لکه دا تاسې څنګه مطرح کړلو، دا تشویشونه موجود ساتل د چا په اختیار کې نه دي. نه د دولت د دې امکانات لري چې دا ټول څه چې باید دا مرکزونه چې په ولایاتو کې موجود دي هغه دې کاملا تر خپلې دمایې لاندې ولري، او هغې په هغې مرکزونو کې دې کامل او کامل امنیت رامنځته کړي، فکر کوم دا به ناشونی وي. ولې په هر صورت که چېرته ډېره فیصدي د مملکت په امنیتي برخو کې چې موجودې دي انتخابات سرته ورسوي، دا بهتره ده نسبت هغې ته چې په بعض ځایونو کې که سلسله جنجالونه موجود وي پروا نشته دی، ولې انتخابات باید په هر شکل سرته ورسېږي. او د دغل کاری دپاره یوه طریقه او وسیله چې ډېره د تشویش وړ وه قسمن البته ویلی شو چې له منځه به ولاړه شي.
مننه. لکه مخکې چې تاسو اشاره ورته وکړل، تاسو د کابل څخه مستقل کاندید یاست. ستاسو په اړه داسې سوالونه موجود دي چې تاسو د یو ګوند رهبر یاست، ولې د دغه ګوند په نامه مو ځان نه دی کاندید کړی؟ همدارنګه ستاسو د انتخاباتو اوسنی شعار څه دی، او څنګه خلکو ته دا قناعت ورکولی سئ چې تاسو کولی سئ د هغوی دپاره خدمت وکړئ؟ او بیا کم وخت چې مو د خلکو رای لاسته راوستلی، تاسو به په پارلمان کې څنګه د دې ږغ پورته کړئ؟
لومړۍ برخې د سوال ته دي دا ارز کومه چې په افغانستان کې د احزابو د قانون سره سم هر هغه حزب چې وزارت عدلیه کې تای مراحل شوي وي رسمیت یې هغې ته رسمي حزب ویل کېږي. البته چونکې زمونږ د دغه تای مراحلو لپاره اسناد اماده دي، نهایي شوي نه وو، او حالت داسې راغی چې انتخابات پرې رامخته شولو، نو موږ حق نه درلودو چې د یو سیاسي حزب په توګه چې په وزارت عدلیه کې ثبت و راجستر نه وي موږ د حزب په ادرس باندې او د حزب نامه لاندې ځان کاندید کړو او معرفي کړو. نو هغه زمونږ معذرت په دې برخه کې دي دوستان ومني هغه په دې خاطر چې موږ مجبور یو د قانون مطابق عمل وکړو. دوهم اړخ یې چې تاسې وویلې چې تاسې په انتخاباتو کې برخه اخلئ او اخیستیم ده واقعا چې موږ برخه اخیستې ده په کې زمونږ شعار زمونږ د اهدافو تابع دی هغه اهداف چې زمونږ په مرامنامه کې موجود دي. ما په ډېر لنډو مختصرو ټکو کې دغه خپل اهداف په خپل هغه انتخاباتي شعار کې چې مثبت بدلون مې طرحه کړی دی د قانون حاکمیت دی د ډیموکراسۍ پلي کول دي او د ټولنیز عدالت لپاره مبارزه کول دي. داسې مې نه دي ویلي چې دا زه تطبیق کوم او یا دې عملي کوو دا امکان نه لري زمونږ په دې اوسنیو شرایطو کې ولې د دې لپاره مبارزه زمونږ حق دی زمونږ د ګوند حق دی زمونږ د ټولو ولسونو حق دی او دا ټول دا شعارونه هر هغه څه دي چې یو وکیل یو منتخب وکیل چې په ولسي جرګه کې دنده اجرا کوي د هغه دریو خصوصیاتو له مخې او وظایفو له مخې چې دی په خوا کې لري ورسره د دې لپاره که مبارزه وشي او وکولی شي دا سیستم او نظام په دې باندې یا یې مجبور او یا یې قانع کړی شي او یا خپل رول پرې ولوبولی شي تر څو چې دغه اهداف چې ما مطرح کړي دي د دې لپاره کار وکړي. زه فکر کوم ډېرې برخې د ژوند به زموږ استاسي زموږ د ولسونو به په دې برخه کې بسیا شي ښه به شي او هم په مادي آسماني او هم په معنوي آسماني به انشاءالله تعالی چې یو څه ناڅه پرمختګ رامنځته شوی دی. نو اوس دا چې موږ په دغه شعار باندې څنګه ورتلی شو پارلمان ته او دا به وکولی شو که نو دا په هغه څه پورې اړه لري کوم چې په وروستی ترکیب په پارلمان کې کوم یو رامنځته کېږي. که داسې ترکیب رامنځته شي چې د داسې وظایف سره همنوی وي زما انشاءالله تعالی موږ به موافقه شو او که چېرته داسې وي چې موږ په اقلیتونو کې راشو او نور څوک چې هغه څوک چې خپل اهداف لري خپل هغه لکه د پخوا په څیر باندې همیشه په فساد ولاړ وي همیشه په غلا ولاړ وي همیشه په واسطو ولاړ وي همیشه په معامله ګلۍ ولاړ وي او یا د رهنمای معاملات حیثیت ځان لپاره یو وکیل غوره کوي بیا نو واقعا چې موږ به د ستونزو سره مخامخ یو. ولې په هر صورت دا زموږ حق او وظیفه هم ده چې که چېرته زه پارلمان ته په دغه شرایطو کې چې اوس موجود دي لاړ شم د دې خپلو اهدافو دپاره زه به مبارزه کوم.
مننه. دا چې تاسو د افغانستان د ملي پرمختګ د ګوند مشر یاست که چیرې په لنډ ټوکو کې د دغه ګوند هدف په خاص ډول په دې اړه چې آیا تاسو د نورو ګوندونو سره چې ستاسو سره اهداف ګډ وي غواړي یووالی وکړي او یا هم د نورو ګوندونو سره د افغانستان د بحرانونو په اړه جبهه جوړه کړي او تاسو د افغانستان د اوسني ټولو بحرانونو د حل لپاره څه پلان او پروګرام په نظر کې لري؟
تشکر جناب اشنا صاحب. زمونږ ګوند هم اوس او هم پخوا په همدې موقف کې وو او دی چې په درې حساسو او پیچلو شرایطو کې چې په افغانستان کې موجود دي کوچني ګوندونه او کم سیاست مداران نشي کولی چې دې ناخوالو ته جواب ورکړي. ټولنه ډېره فاسده شوې ده هغه اړخونه چې فساد ته لمن وهي واقعاً اوس په یو مادي قوت بدل شوي دي. هغوی هم اوس پیسې لري هم توپک لري هم امکانات لري هم په دولت کې شامل دي او هم بین المللي اړیکې پیدا کړې دي. نو مترقي روشنفکرانو دپاره د ټول په توګه دا دنده پخته پرته ده چې اول د دې ناخوالو په مقابل کې د درېدو قوت باید په ځان کې پیدا کړي او دا قوت یوازې د څو لارونه کېدلی شي چې په ځان کې پیدا کړي. یو هغه سیاسي ګوندونه چې مشترک وجوهات ډېر لري شاخصونه یې ډېر زیات سره مشابه وي او نږدې وي سره اهداف یې نږدې وي دوی باید وحدتونو ته لار خلاصه کړي او د وحدتونو لارې نه پراخه کتلې چې په ګوندونو کې موجود دي دا سره یو مؤثر ګوند رامنځته کړي چې هم سالم سیاست وکولی شي معاصر سیاست کولای شي او په انځتي با نتیجه سیاست کولای شي. تنها په ځان باندې مصرفېدل او په خبرو متکی کېدل چې فقط د ګوند لرمه د فکر کومه دا به کافي اهداف نه وي او داسې اهداف به نه وي چې د یو سیاسي ګوند سره وښایي. زما ارزا دی او زموږ موقف دا دی او زموږ د ګوند موقف د اول نه تر اخره دا دی چې موږ د یو مؤثر ګوند د جوړېدو دپاره د ټولو هغه روشنفکرانو وحدت ته دعوت ورکوو او همیشه هم ورکړی دی چې راځئ سره یو ځای شو، سره متحد شو، تر څو کولی شو یو قوي ګوند رامنځته کړو په افغانستان کې او د دغه ډیموکراتیکې مبارزې لپاره ځان آماده کړو په ټولنه کې. ولې متاسفانه د دې په خوا کې به دا هم عرض کړم چې بعضې زموږ دوستان او سیاسي ګوندونه ډېر زیات په هغه تاریخي پېښو پورې تړلي دي چې هغه اوس په درد نه خوري، د هغې نه استفاده اوس په درد نه خوري، د هغې حتی استعمال بې ځایه دی، د حتی د هغه روشونو نه استفاده کوي چې هغه اوس په موډ نه وتلي دي او کوشش کوي چې فقط تاریخ پاله اوسېږي، داسې تاریخ پاله شي چې فقط پناه یې وړې ده هماغه زړو دغو حالاتو ته. حال دا چې حالاتو تغییر خوړلی دی، حالات باید داسې تغییر وخوري چې حتی زموږ په مرامي اهدافو کې باید جدي تغییرات رامنځته شي. سیاسي ګوندونه باید مبتکرانه برخورد وکړي، د هرې زمانې سره په هغه سیاست باندې ګوتې او منګولې لګوي چې کوم چې د هغې ګټې لنډې او اسانه مزمرې وي په وطن کې. دا چې همیشه دپاره هېڅ هم لاسته نه راځي او په هغې پورې نښتې اوسېږي فکر کومه به دا به یو بې هدفه سیاست وي، یو ناکامه سیاست به وي. نو موږ داسې وایو او عرض کوو او دا هم اعلان کړی دی کومې ورځې نه چې زموږ حزب را جوړ شوی دی، تر اوسه چې چلیږو یو ډیموکراتیک حزب چې په ډیموکراسۍ ولاړ حزب وي، یو پراخ بنسټه حزب وي، یو متحد حزب وي، د ټولو ملتونو او قومونو نه جوړ حزب وي او په عین زمان کې اهداف داسې اهداف وي چې د زمانې غوښتنو ته، د وخت غوښتنو ته، د ولسونو د ګټو په خاطر باندې جواب ورکړی شي. غیر له دې نه مجرد فکر کول او داسې فکر کول چې همیشه د تاریخ هغه څه بیانوي چې هغه خپل داسې استخارات بولي چې اوس هم ترې باید استفاده وکړي، حال دا چې هغه اوس چلند نه لري. نو زه فکر کوم دا به ناکامه سیاست وي. عرض و دعوت مې د ټولو ملګرو او دوستانو ته دا دی چې یو وارې ته یې نظر وکړي. موږ آمادګي لرو د ټولو روشنفکرانو سره که د وحدت په پروسه کې شاملېږي، د وحدت په پروسه کې ورسره آمادګي لرو چې مخته لاړ شو. غیر د هغې نه نور هغه مفاهیم او اصطلاحات چې په سیاست کې رواج دي لکه وحدتونه، جبهې، ائتلافونه، اتحادونه او داسې نور هغه څه چې لازم دي، موږ آمادګي لرو چې د ټولو دوستانو سره شریک مخته لاړ شو، تر څو وکولای شو یو مؤثر سیاست او قوت په دې وطن کې رامنځته کړی شو. تشکر.
نو ستاسو د نظره دغسې یووالی او دغسې قوت څنګه منځته راتلی شي او په وحدت او یووالي کې کمې ګټې دي چې ټول اړخونه باید پاملرنه ورته وکړي؟
طریقه او وسایل خو دا دي چې عرض مې دا دی چې یو سلسله اصول په سیاستونو کې روادي او شته دی. ولې د دې پخوا کې وخت چې موږ وحدت یو ښه ګټه ده با نتیجه ګټه ده چې وحدت موږ وکړو او د هغې په نتیجه کې بیا ولس ته خدمتګار اوسېږو، یو سلسله ګذشتونه او تېرېدنې باید وشي یو په مقابل کې. ټول هغه څه چې زما دپاره د منلو وړ دي دا باید په بل چا تحمیل نه شي او ټول هغه څه چې د بل چا دپاره تحمیل د منلو وړ دي هغه په بل چا باندې تحمیل نه شي. موږ آمادګي لرو د داسې یو اصولو له مخې چې هغه ناروا نه دي، هغه ډیموکراسۍ سره د راتلونکي ګوند د ډیموکراتیک ګوند د جوړښت سره کومک کوي، د هغې سره موږ موافق یو، بیا هم ورسره په لاره ځو، بیا هم ورسره اشتراک کوو او ټول هغه ګذشتونه چې په موږ پورې اړه لري موږ ورته آمادګي لرو.
ډېره زیاته مننه د افغانستان د ملي پرمختګ د ګوند مشر، سیاسي څېړونکي، کارپو او د کابل څخه و پارلمان ته مستقل کاندید ښاغلی عبدالله ملک، ستاسو د ګټورو خبرو او ښه معلومات نه ډېره زیاته مننه. تاسو ته زیات بریالیتوبونه غواړم.
تاسو هم ډېره مننه. تاسو څخه مننه چې دا شرایط او زمينه ماته مساعده کړه. تاسو نه ډېر زیات تشکر.
مننه د خدای په امان. گرانو او قدر منوریدونکو په دا خبرونه کې مو دا یو شمیر اوریدونکو د غوښتنې سره سم په لندن کې د داخله مریضیو د متخصص ښاغلي ډاکټر امایون ویدی سره د انسانانو د معدې او جګر د مریضیو په اړه خبرې کړې دي چې ستاسو توجه راګرځو و دغې مرکې ته. محترم ډاکټر امایون ویدی، متخصص امراض داخله، سلام علیکم. تشکر از شما که دعوت ما را برای مصاحبه پذیرفتی. جناب دکتر صاحب، با سلسله صحبت های گذشته بازم شنده عزیز ما خواست که در ارتباط با بعض مسائل رابطه با معده انسان صحبت داشته باشیم. اگر اول بگویی که وظیفه اساسی معده در بدن انسان چی است؟
مواز سلام های خدا به تمام شنوندگان شما و از طریق زنا به تمام افغانایی که در مقیم استرالیا هستند تقدیم میکنم و امیدوار هستم که شما و با همه شنونده ها و تمام افغانای ما دارای صحت سلامتی کامل باشین. در قسمت سوال شما ما باید بگم که میده یک بخش مهم از جهاز هاضمه را تشکیل میده که وظیفه اساسی از او هضم کردن غذا و همچنان یک وظیفه دیگام داره که او میکروبا را که توسط غذا داخل وجود میشه او از طریق توسط تیزاب میده از بین میده که نمیذارش در قسمت های دیگه جهاز هاضمه و یکی از مهمترین ارگان جهاز هاضمه به شمار میره.
یک تعداد زیاد مردم به تکلیف معده دچار است. انواع تکلیف معده چی است و چرا این تکلیف پیدا میشه؟
خود معده که است، در معده همونطور که گفتیم که در اونجا هضم غذا صورت میگیره و او خود معده یک مقدار تیزاب را تولید میکنه که کمک میکنه به هضم غذا و همچنان انزایمای را تولید میکنه که در هضم غذا کمک میکنه و همونطور که میدانیم تعداد زیادی از مردم به تکلیف معده دچار هستند و تکالیف معده که عبارت از التهاب معده است، زخم معده است و همچنان سرطان معده است. یه چیز مخصوصا التهاب معده و زخم معده بسیار زیاد مروج است، زیاد از وجود مردم زیاد از تکلیف دارد. در معده التهاب معده چندین چیز دلیل میشه که معده التهابی شه. یکی از مهمترین چیزی که معده را التهابی میکنه یک نوع میکروب است به نام هچ پایلوری. این میکروب در معده باعث میشه که تیزاب معده را خنثا بسازه و او وقت است که جدار معده را باعث از تخریش کنه و باعث التهاب معده، زخم معده و حتی سرطان معده میشه. یک مهمترین دلیل تکلیف معده است و دلیل دوم که بسیار زیاد مهم است که باعث تکلیف معده میشه سیگریت است که و همچنان مشروبات الکلی است که اینا هم باعث زخم معده و التهاب معده میشود. پلوش بعضی دواهایی است که میتونه که باعث تکلیف معده شه، مثلا ناسپرین. بعضی دواهایی که مثل التهاب هستن که اونا باعث میتونه که باعث التهاب و زخم معده شه.
همچنان مواد خوراکی باعث تکلیف معده میشه که کدام مواد خوراکی برای تکلیف معده را پیدا میکنه؟
تکلیف معده که مواد خوراکی که واقعا باعث تکلیف معده میشه گوشت سرخ هست. گوشت سرخ باعث میتونه که التهاب معده را به وجود بیاره و همچنان خود دایت درست که نباشه. بعضی وقتها اگه متوجه باشین بسیاری مردم چای صبح مس میکنن به حساب و نان چاشت زیادتر میخورن یا نان شب بسیار زیاد میخورن و خواب میشن، که اینا کلش باعث میشه که سر معده فشار بیاره و تکالیف معده رو به وجود بیاره و دیگه زیادتر همی چیز که گوشت سرخ میگن که خوب نیست.
همچنان چه وقت یک کسی احساس میکنه که به تکلیف معده دچار است؟
تکالیف معده من گفتم که میتونه که التهابی باشه و میتونه زخم باشه و میتونه خدای ناکرده سرطان باشه. یکی از علائم مهم تکلیف معده درد است، که بسیار درد در بین می قسمت بالای معده که در قسمت قبرخه که ختم میشه و در قسمت درد پیدا میشه، و یا ای که یگان کس جگر سوسی پیدا میکنه که با دلیلش مثلا زیادتر شدن اسید است، و یا ای که اسید معده به داخل میری میشه و باعث جگر سوزی میشه، و همچنان علائم دیگه که میتونه مثلا دلبدی و استفراغ است با یکی از علائم تکلیف معده است. و یکی از مهمترین چیز را که آدم همیشه باید متوجه باشه وزن باختن وزن است، وزن باختن است و در پلویش کمخونی است که باعث نشان دهنده تکالیف معده است. و وقتی که معده خونریزی پیدا کنه، بعضی وقتا میتونه که مثلا استفراغ را که یا دلبدی که پیدا میشه خون استفراغ میکنن، یا ای که بسیار یک مواد غلیظ سیاره سیاور یک چیز مثل یک قهوه وارد تاریک استفراغ میکنن، یا مواد در مواد اغایته خون دیده میشه، و یا ای که مواد اغایته بسیار زیاد سیا میشه، چون وقتی که خون در معده باقی میمانه هموگلوبین خون همراه تیزاب چیه کیمیایی صورت میگیره که رنگ هموگلوبین سیاه میسازه، اکسیدایزش میسازه و بسیار سیاه میسازه و مواد اغایته بسیار زیاد تاریک میشه.
پس کدام کارا باید شود که از تکلیف معده جلوگیری شود، و مردم به خاطر مواظبت معده کدام کارا را باید انجام بدهند؟
ما همونطور که گفتم در قدم اول مثلا یکی از مسائل مهمه که باعث تکلیف معده میشه یک میکروب به نام هلیکوباکتری پایلوری، و کی میکروب در اواخر قرن بیستم پیدا شد که فهمیدن که این میکروب باعث تکلیف معده میشه، و این میکروب انسان به انسان انتقال میکنه، یعنی که پاکیز اوچی است و با جایی که مثلا تعداد نفر در یک اتاق زیاد زندگی میکنه یا غربت اوچی است و ممالک غریب که هستن که در یک خانه بسیار تعداد زیاد زندگی میکنند، اینا باعث تکلیف معده میشن. و در پلویش خیلی چیزایی است که مثلا میکروب تداویش بسیار آسان است و بسیار خوب و بسیار زود تداوی هم میشه. و دیگه دلایل چیز را که مثلا میتونه آدم جلوگیری کنه از تکلیف معده لیسته که سیگرت کشیدن خودش یکی از مهمترین دلایل تکلیف معده است، خوردن زیاد مشروبات الکلی، از اینا اگر بتونن که آدم جلوگیری کنه، یعنی که یک ریسک یا یک دلیل که باعث تکلیف معده میشه آدم میتونه که از اون جلوگیری کنه. در پلویش خوردن غذای صحی، مقدار زیاد ترکوریجات و میوه، یعنی که به حساب ما که فایبر میگید، خود فایبر خوردن فایبر بسیار فایده میکنه از تکلیف معده جلوگیری شوه. و دومی که اگر آدم بتانه ایواز از این که یک وقت یا دو وقت پرخوری کنه، اگر مثلا مقدار کم روز 3 دفعه یا 4 دفعه آدم غذا بخوره و با مقدار کم، و یا کمک میکنه برای از این که معده را سرش فشار نده. و در پلویس اردن نان ناوقت شب درست نیست. کسایی که مثلا آسپرین میگیره به دلایل دلیل تکلیف هایی که دارن و یا ای که نیروفین یا آیبوپروفین یعنی تابلیت های ضد التهاب می گیرن کوشش کنن که تابلیت ها را در شکم گرسنه نگیرن و بعد از اینکه غذا می خورن تابلیت ها را بگیرن. یه چیزایی است که کمک میکنه که از تکالیف معده جلوگیری شه.
برای تکلیف معده چه قسم تداوی وجود دارد و یا کسی که تکلیف معده داشته باشد چه قسم میتواند آن را تداوی نماید؟
خوشبختانه تداوی زیاد است بر تکالیف معده اگر به موقعش پیدا چی شود دیاگنوز مانده شود یا تشخیص شود تداوی بسیار خوب تداوی میتونه شود. مثلا فرض میکنیم اگر مو انفکشن که ما گفتیم که باعث تکلیف معده میشه وقتی که کسی که تکلیف معده پیدا کرد یا معده دردی پیدا کرد یا جگر سوزی پیدا کرد بهتر است که پیش دکتر خود بره. در قدم اول دکترشان شاید برشان بعضی آنتی اسید بتن یا ای که بعضی تابلیت ها را بتن که ترای کنن کوشش کنن که ببینن که اگه کمک میکنن. اگر اینکه کمک نکرد باز اونا در جای طریق تشخیص کردنش فرق میکنه. بعضی ها مواد غایتر ماینه میکنن به خاطر زو انفکشن، بعضی ها خون ماینه میکنن و بعضی جا قبلا حتی تنفس چی میکردن که اینجا بنام برست تست میگن که میتونن تشخیص کنن کمی انفکشن وجود داره ده یا ده وجود ده میده یا نه. اگر پیدا کنن و جوابش مثبت بود دو هفته کورس انتیبیوتیک یا گفته کورس انتیبیوتیک میگیرن، دو نوع انتیبیوتیک میگیرن و در پولیش دوای دیگه است که به نام پروتون پمپ انهیبیتر میگنش، مثلا که تیزاب جلوگیری میکنه از ترشح تیزاب، همچنان کمک میکنه به خاطر به که غشای معده پس چی کنم درست شوه. یک کورس از این چیه را میگیرن، تابلیت ها را میگیرن و میره خوب میشن. و اگر نفر مثلا بعضی وقتا مجبور میشن که حتی کمره تست کنن که مثلا کمره را از کمره کوچک را که از طریق یک پایپ وصله از داخل میره اوان میکنن و میبینن اگر التهابی باشه، اگر خونریزی داشته باشه رو چی میشن تستش میکنن و بعضی وقتا حتی تداوی میکنند جای و در بهترین چی بعد از او برشان نمی دوایی را که به نام یا اوموپرازول است یا لانزوپرازول است یا اسموپرازول است تابلیت هایی است که به خاطر تیزاب میدارم کم میکنه و در پولیش غشای میدارم پس ترمیم میکنه برشان داده میشه و اکثرا نتیجه بسیار خوب میده و در پولیش خود یعنی رژیم غذایی رو باید توجه کرد، بسیار زیاد شدید توجه کرد، یعنی مواد که بسیار تخریش کننده است باید جلوگیری شود از خوردنش. مثلا بعضی کسا بسیار زیاد مقدار زیاد مرچ میخورن که خود از یام امکان داره تخریش کنه میداره و در پولیش سیگرت کشیدن و مشروب خوردن و اینا رو کم کنند و تا اگه بتانند استاپ کنند با کمک میکنه به ای که میده پس ترمیم شه.
دکتر صاحب تکلیف جگر چه قسم پیدا میشه؟ آیا هم ارتباط داره با تکلیف میده؟ یعنی کسی که تکلیف میده داشته باشه تکلیف جگر پیدا میکنه و یا یک مسئله جدا است؟
تکلیف جگر خود به حساب لابراتوار وجود انسان است. جگر لابراتوار وجود است و در پولوش در جگر صفرا با وجود میاد. کیسه صفرا با کیسه صفرا میاد و کیسه از کیسه صفرا با روده 12 انگشته که ارتباط داره با معده از او افراز میشه اونجا و مواد چربی را مواد غذایی چربه که ما شما میخوریم او را چی میکنه هضم میکنه و تجزیه میکنه. تکلیف جگر جگرم تکالیف مختلف داره که از تکالیف مهم از او خودش همی انفکشن است یا که میتونه که چند نوع انفکشن است به نام A و B و C و و تا E هسته که باعث امین انفکشن های است که جگر میگیره که به اشکال مختلفی میتونه که با وجود انسان سرایت کنه. مثلا هپاتایتس ای که ما شما زردی میگه میشه ای از طریق مواد غذایی یا از او یا از انسان به انسانی انتقال پیدا میکنه و هپاتایتس بی که او از طریق خون و همچنان از طریق ارتباطات جنسی میتونه پیدا شد انتقال کنه به وجود انسان و هپاتایتس سی همچنان از طریق خون و ارتباطات جنسی پیدا میشه و هپاتایتس ای مثل هپاتایتس ای واره از طریق مواد غذایی انتقال پیدا میکنه. این هشتچه انفکشن جگر بود. باز در پلوش تکالیف دیگه جگر هم وجود داره که مثلا از طریق خوردن مشروبات الکلی به وجود میاد که او کسایی که در خوردن مشروبات بسیار زیاد افراط میکنن باعث میشن که تروز جگر شد و در پلوش بعض اوتو ایمون کندیشن هم هست که مثلا حالت هست که خود وجود چی میکنه اوتو ایمون هپاتایتس میگن و در پلوش یکی از چیزهای دیگه که باعث به فیلمند اندقف فراموش که میخواستم بگویم دیگه خب این چیزهای است که باعث خب بعضی مواد کیمیایی هم است که او امکاناتش کم است اما باعث تکالیف جگر میشه و بلی یک قسمت دیگه هم است که به نام فتی لیور میگن که چربید خود دور جگر و داخل جگر چربی میگیره که او از داشتن وزن زیاد و همچنان از خوردن مواد الکلی وام به وجود میاد و تداوی جگر اگه اندازه مشکل تر است بهتر است که آدم او را جلوگیری کنه از تداویش کرده. خب چیزایی که انفکشن هایی که با جگر میگیره او رو میتونه آدم تداوی کنه تا اگه اندازه اما و همچنان بر بعضی هاش واکسینیشن ها وجود داره مثلا بر هپاتایتس بی و هپاتایتس ای واکسین هاست که میتونن بگیرن جلوگیری کنن و در غیر از او بهتر است که آدم از جگر جلوگیری کنه.
بسیار زیاد تشکر، چون وقت برنامه ما کم است و این مسئله بسیار مهم است، یعنی هر کس باید بداند که چی قسم از میده و همچنان از جگر مواظبت نماید و در مورد جگر در پروگرام های آینده صحبت خواهیم داشت. محترم همایون ویدی متخصص امراض داخله، از صحبت عالمانه و مفید شما ابراز سپاس می نماییم، برای شما موفقیت های هرچی بیشتر می خواهیم.
تشکر جان، امیدوار هستم که کمک کردستان است باشم.
تشکر بسیار زیاد، خداحافظ. خدا
دادا کو می پیاله بان دی چناشه پکی مستی دادا کو می پیاله بان دی چناشه پکی مستی دادا کو می نغمه شان دی شابات کی نتی جی دادا کو می نغمه شان دی شابات کی نتی می شاخ فاز زنم مایم تا می سازم زمو قامیم تا می سوریه ز آهنگ تا می آوازه قلم پایه ز کی شمع ز پتنگ تا می پروازه زم مجنون تا می جنونیه سمحل تمی ممتازه سمجنون تمی جنونیه سمحل تمی ممتازه دادا کو می پیاله بانگی چنچه پکی مستی دادا کو می
سر دا لیون تو بیم بزما دا جنون رازیم هم نازم یه هم منظم کمی سوزا هم دو نازیم تا قبلا تمی کعبای امر جا درا دنیا زیم زلکو می پنا تشتم چی انجام تمی آبازیم زلکو می پنا تشتم چی انجام تمی آبازیم داد تو می پیاله بنگ شنا شب تی مستی داد تو می نغمه شنگ چش آواز بکی می آبادیه حقیقت تمی مجازیم هم موجودیه هم جلویه و مطلق تبی نیازیم جهان ستادر کمال پردی تصویر ستادر جمال زوردی جهان ستادر کمال پردی تصویر ستادر جمال زوردی خلوت ساق مینی اردی جلوت ساق لمبی شردی خلوت ساق مینی اردی جلوت ساق لمبی شردی دادا کو می پیالے بانگی چینا شیر کی مستی دادا کو می پیالے بانگی چینا شیر کی مستی
Dada ko me nagme shande, chisha baas ko ti